احمد شبریم د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لمړی هم خبرونه. په خوست کې اوسل بیا د ډیورنډ پر کرښه جګړه شوې ده. د خوست د تریزیو اولی شیرو ولسوالۍ د ډبکی په سیمه کې د پاکستان او افغان پولیسو ترمنځ نښته شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی بیان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې لمړی پاکستانی لوري داسې وکړي.
بګش په نوخته شاوخه یوانی ما بجه د پاکستان پوز لوري د شهر ول سالي اروند د پرزي کرخه د غاړي دریو کلیوتا بیروکام کاګ او کلاپتا د هوانونو مرمۍ شتلې دي چې افغان لوري جواب یې لیدل.
دا جګړه د سهار تر شپه په جو روانه وه. تر اوسه د مرشوب راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان جنگی الوتکو تیرونی د دسمبر په 24مه د پکتیکا په برمل ولسوالی برید وکړ چې له عملی تر 50 ډیر کسان وشل شول. د دې په جواب کې د دسمبر په 28مه طالبانو د تریزیو اولی شیرو ولسوالی همدارس د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالی کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حمله وکړې. د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په ویشت ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداری کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په کندهار، زابل، روزګان، غور، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، تخار، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ کې به د باران کچه له 15 تر 24 ملي مترو او د واوري اندازه له 10 تر 24 سانتي مترو پورې وي. پرون هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران او واوره وورېده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن د خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد اشار سره وګوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اغلی بیربوک په وینا راغلی دی چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی. بیربوک او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جین نوویل باروت د اروپایي ټولنې لومړني جګپوري ډیپلوماټان دي چې د دسمبر له 8مې وروسته چې د مشق د هیئت تحریر شام ډلې ونیو او بشار الاسد له دیارلس کلنې کورنۍ جګړې وروسته روسیې ته وتښتید سفر کوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ سیول ته ورځي. جنوبي کوریا د واشنگتن یو مهم امنیتی متحد دی، خو دغه هیواد د دسمبر له 3مې راپدې خو چې ولسمشر یون سوکیول مارشال لا اعلان کړ لکړ کې چر مخامخ شوی دی. واشنگتن تر دې اعلان وروسته ویلی وو چې له جنوبي کوریا سره د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبري وکړي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ له خپل کوریایي سیال چو تایول سره وګوري. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو د دوهمې ټیسټ لوبې دوهم ورځ روانه ده. زیمبابوې تر اوسه 15 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. پرون افغان لوبغاړو 155 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتی وضعیت بحث لرو. په 2023 کال کې د طالبان حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو او نړیوالو اړیکو د پراختیا لټه وکړه. خود شزو اونجونو د حقونو په برخه کې د محدودیتونو لعمل د طالبانو د حکومت تر رسمیت پیژندلو ستونزه په خپل حال پاتې شو. د همدې کال د 2018 په ترڅ کې طالبان ونه توانیدل چې اساسي قانون جوړ کړي او حکومت له سرپرستی وباسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان نوی تلویزیون سره روانه اونۍ وویل چې د قوانینو د بشپړېدو لپاره سرپرستی ادارې دوام کړی دی، خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دا ستونزه به کله حل کېشي او څومره نور وخت ورته پکار دی. په امنیتي برخه کې د 2023 کال په ترڅ کې له ګاونډي پاکستان سره کړکیچ د دې سبب شو چې بیا بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو نښتې وشي او تر ټولو خونړۍ یاوه د تیرې اونۍ پیښه چې پاکستانیان الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې تر 50 کسان وشل. اسلام آباد ادعا کړي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشلي، خو ملګری ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې ملکیان وشل شوي دي. د امنیت په برخه کې د افغانستان د نن د داعش خراسان څنګه بریدونو په 2014 کال کې ادامه پیدا کړه. د ډلې نشتې 19 ترستی بریدونه کړي او نشتې 3 اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسولیت ومانه، چې د وزارت دننه د ځانمرګ برید په ترڅ کې وشل شو. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک ته بلنه ورکړې، د پانتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کتونکو اسماعیل خرانای او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو نثار احمد شیرزای په دې خبرونه کې را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی که خټک صاحب لته سو وورم، د پاکستان او افغانستان په ارتباط دغه کړکیچ تاسو سره ښکاری، آیا دغه کړکیچ په ادامه پیدا کړی په شکل؟ خټک صاحب بیرته بل تاسو سره ارتباط ټینګو. غرنۍ صاحب ک لته سو دا پښتنه وکم، البته دغه بل اړخي خټک صاحب د خاطر سره پاکستان له چارو سره ډیر آشنا دی، نو لته سو دا پښتنه وکم چې ل امنیتی په لور 2014 کال په افغانستان کې څنګه ارزوي په لاندو لطف.
د لوی خدای په نامه تاسو ته او تاسو قدرمنو میلمنو ته خپل ګران وسته سلام او درنښت وړاندې کوم. زماله نظر 2013 کال د طالبانو لپاره په سو دلایلو باندې ډیر بد کال وو. حتی کېدای شي چې دته د طالبانو د نزول د پیل کال نوم هم کېږي، هغه په مختلفو دلایلو باندې. اول، دوی معمولا ادعا کوله چې د دوی ترمنځ اختلافات نشته، ټول په یو مخله دي، ولی اوس دغه د تاسو ویني چې د کډوالو چارو وزیر درې اونې د مخه لمینځ لاړو، په خپل وزارت کې لمینځ لاړو، په خپل دفتر کې د صدارت سیاسي مرستیال مولوی کبیر په مغه جنازه کې اعلان وکړ چې دا ډیز راوړ سره و، دا اولین کس و چې د امیرالمومنین په وړاندې به مخامخ خبرې کوي. یعنی دا هم خو دا چې ګویا یو څوک چې د امیرالمومنین په وړاندې خبرې کوي، نو سرنوشت پیدا دی. ولی د دې خاطر د دې ترڅنګ داعش دې پړه په غاړه واخیسته، یعنی دا که هر حالت باندې وي د دوی هغه لاف او دبافه په سفر ځب شول، چې دوی به ویلي چې موږ په ټول افغانستان کې سراسري امنیت نیولای. ولی و ثابت شو چې نه ته دا چې خلکو نه امنیت نشي نیولای، بلکې د خپلو کلیدي چارواکو امنیت هم نشي نیولای، حتی په خپل وزارت کې. بل موضوع دا ده چې دوی کیدای شي وس د جمهوریت نه هم د زیات امنیتی دیوالونه ځنه چارپیر کی. بل موضوع چې دا و چې دوی ډیر غرور باندې تکبر باندې ویلي چې منګه ترخګرو ته ام اجازه د تاسو خپل لري چې ووسیږي یا فعالیت وکړي، ولی تاسو ولې د چې وسو مدمخه د مرکزی آسیا او د ځینې نور سیمو په مشخصه توګه د تاجکستان ترمایز باندې یو بریټ وشو، البته یو چینایي او څو نفر نور لمایز لاړ. یعنی دا هم دا ادای هم په سفر باندې زار شو. بل خبره چې دوی د پر ځای باندې چې د ولس پام د امنیتی هغه کوم ادا او چې دوی کوغه نه واړوي، اوس په حتی دوی یو ځنه دلیل هم دا و چې دا تیبي چارواکو باندې یعنی امکانات شته خلک کار کوي او تحصیل کی، هغه هم پټه په ودراو.
مانه نه غره نه صاحب، البته دا بیا بل موضوع ده د امنیت په ارتباط کې چرته د اتمر صاحب نظر هم واخلم. اتمر صاحب، تاسو تیر یو کال یعنی 2013 کال ل امنیتی په لوه په افغانستان کې څنګه ارسوي په لاندو لسته تاسو؟
مانه نه صاحب، تاسو د نورې ټکټ قدرمن میلمنو ته سلامونه لیکل. هغه څه چې تما کېده طالبانو امنیت راوستی نه شو، یعنې د خلکو امیدونه ډېر زیات وو چې د طالبانو د راتګ سره سم په افغانستان کې به جنګ جګړې ودرېږي، ملکي طرفات به کم شي، ستونزې به حل شي. د امنیت په برخه کې مخصوصا د طالبانو چارواکو همیشه دا خبرې کولې چې منګه ټول افغانستان کې امنیت راوستی، شپې ورځې خلک آزاد د افغانستان هر سیمې ته تلی او راتلی شي. متاسفانه چې د ورځو په تېرېدو سره موږ اوس وینو چې حتی د دوی مشران چارواکي هم د امنیت په برخه کې ناتوانه دي. بله دا داخلي امنیت نه برسیره موږ ګاونډي هیوادونو سره یو څه سره مشکلات لرو، پاکستان سره تر دې حده پورې چې پاکستانی تیرو راغل په افغانانو باندې بمباری وکړلې، او همداسې د ایران سره څو ځلې سرحدي لانجې او شخړې رامنځته شوې، تاجکستان سره لکه چې غرنۍ صاحب وویلې، او دا سیمه کې یو ناوړه تصویر زموږ د هیواد او زموږ د حکومت نه خلکو ته وړاندې کوي چې دا په هیڅ صورت نه د افغانانو دپاره د قناعت وړ دی او نه د
مننه اتمر صاحب. البته یو خوده توقع خبره ده، بل د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس باندې تقریبا 2014 کال د 2020 کال په څیر له امنیتی پلاوه د شیرزي صاحب نظر هم پلانډ واخلم. شیرزي صاحب تاسو هم که پلانډ و دی امنیتی وضعیت په اړه خبرې وکړي.
سلامونه اونې کله تاسو ته درنو محترم مېلمنو ته او قدرمن اوریدونکو ته، 2014 کال نه تنها طالبان بلکې اول قدم کې د افغانستان خلکو د لپاره ډیر بد کال، په دې کال کې خزو باندې ډیر محدودیتونه نور وځه شو، سرای محکمې او شلاقونه او د شریعت په نوم قانونونه راغی، محدودیتونه وځه شو، خلک خپل هر څه د لاسه ورکړله، د موږ مهاجرین په ایران او نورو ځایونو کې و شهیدان شو، زورغلې د مهاجرینو د غمجن حالت کې وو، او طالبان د پاره هم د دغه کال ښه کال نو سربیره پدې چې یو ټکی ته اشاره کوم چې طالبان ته یو خوچ په بین لیست جوړه دوی ته به موقع ورکړل شو، لکه دوه ته دوی په اول ځل موقع پیدا کړل چې دوی لا
ماننه شرطه سب ماننه د تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. په سیاسي برخه کې به په دې باندې خبرې وکړو چې په سیاسي برخه کې دوی څه روابط ټینګ کړي دي او څه باید شوي وای. اوس به بیرته ورشو خټک صاحب ته. خټک صاحب و سره اورو؟ هیله کوم. خټک صاحب دلته مخکې اتمر صاحب هم دې ته اشاره وکړله چې په 2014 کال کې د افغانستان د امنیت په برخه کې یو لوی ننګونه له پاکستان سره کړکی شو او دغه سلسله لا هم دوام لري، ادامه لري. څه فکر کوئ چې دغه کړکیچ اول خدا کړکیچ تاسو څنګه ارزوي؟ دلته مختلف اوازې دي، ځینې کسان وایي چې دا لوبه ده او ځینې کسان وایي چې نه روابط خراب دي.
ډیر مننه د آزادۍ ریډیو او او نور ناس من منوټورو ته راغلاس نه کیلي. خبردار چې تاسو ډیر بنیادی سوالو کو دا د 13 2022 کال راځي دا موضوع مترکیږي لګیا دی چې د پاکستان او د افغان طالبانو یا د کابل چارواکو دا تعلق چې دی دا واقعي خراب دی او کنا دا یو نمایشي بڼه لري. نو زه دا اول ورځ نه دا خبره کوم چې نه کسو هم طالبان چې دنه د پاکستان پروژا وا کسو هم اوس هم په افغان طالبانو کې چې دنه پاکستان چې دنه استخباراتي نفوذ لري یا اثر لري، خدا اثر د مخکې په نسبت کم شوی دی او تعلقات د دوړو چې ته غړې کړی چې شوی دی. کته سو غړي په 13.5 کال کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په سفارتي سطح باندې ایست تاسې تعلق نو قائم شوی دا اوس 13 ورځو کې چې دی نو د پاکستان چې کوم د افغانستان لپاره خصوصي استازي دی صادق خان رالو، دا تقریبا 1.5 کال پس چې دی د پاکستان او د افغانستان میز کې دادا هو شو. کته سو غړي چې دا تعلق ولې خراب شوی دی؟ تعلق خرابې ډیر عاملین دي. یو غټه وجه خو چې دی هغه دا ذهنیت دی د پاکستان د پالیسی سازو دا ذهنیت دی چې هغه دا سوچ کولو چې ګنې طالبان کابل کې چې کله وخت ورسی او زموږ په مرسته باندې رسی موږ سره کیسه کومک کړي دي، نو دوی ته چې موږ سو وایو دی باغ رنگ منی چې موږ ورته کینې کینې به چې ورته پاسي پاسي به نو دوی به زموږ دغه کوي خبر اوري زموږ چې دی نو چې څه ورته وایو هغه منی. دویمه خبره چې دا هغه سره تړلې دا و چې پاکستان دا خیال و چې کابل کې چې یو 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 دوس حکومت راتلو نه پاس یو ګډاګي حکومت راتلو نه پاس دا د ٹی ٹی پی دا کوم خطر چې پاکستان ته دا خطر به کم شي. او دریم دا و چې د پاکستان کوم سیاسي او اقتصادي ګټي دي چې د افغانستان کې یا په منطقه کې وړي چې د افغانستان د نورې وستي ایشیا ته ځانور سي هغه به نورې خپلې متاسفانه د غدرې واړه خبرې اونې شوې او نتیجه کې سو شو چې د افغان طالبانو او د پاکستان تعلق ډېر کړکیچن شو خراب شو او موږ وکړل چې دغه په نتیجه کې پاکستان چې شروع کې د افغان چارواکو دغه الله بيګري به کوله او دنیا کې به نور ملکونو ته داوي چې تاسو دغه سره تعامل پیدا کړئ تا افغان طالبانو سره تعامل پیدا کړئ او دوی سره څه چلن شروع کړي او دوی نه به يرول کفردو کا مونږ دوی سره چلن شروع نو کو دوی سره مونږ خبر پردونو کوي آیو ته انګیجمنت ورته نو کو نو کې دي شي چې دنو دا نور هم چې دنو دغه شي
مننه خټک صاحب مننه په دې برخه کې نور ډیر سوالونه هم شته بیرته په بیا تاسو ته راشم کبیرته د افغانستان د نن وضعیت له امنیتی پلوه بیا یو کتنه وکړه اتمر صاحب له امنیتی پلوه تاسو هغه ته اشاره وکړه چې فرضاً په کابل کې هم ځینې چاودنې ودا شوې دي لیکن دغه امنیتی وضعیت چې په دغه حالت کې دی فرضاً چې دایش حمله کړی دی د آزادی جبهې پونوم باندې یو ډلې حمله کړی دی د ملي مقاومت جبهې پونوم باندې جبهې د ځینو بریدونو مسولیت منلی دی دغه حمله څرنګه د دې مخنیول کېدای شي او څرنګه ممکنه ده چې افغانان نور له جنگونو ځتی خلاص شي
افغانستان کې خو جګړې نه ټول خلک خسته دي تقریبا 15 کال جګړه د افغانانو ټول توان او شمال له منځه وړی او خلک په دې خوشحاله دي چې آرامي راشي لیکن موږ چې ګورو ورځ تر بلې دغه آرامي نه راځي او جګړې زیاتېږي د جګړې د پای ته رسېدلو لاملونه څو دي یعنې څو علتونه دي که هغه باندې توجه وشي جنگ جګړه به ختم شي اول دا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ باید یو مستقیم ارتباط موجود وي یعنی هر حکومت هر نظام د نظام تر شا باید ولس ورسره ولاړ وي که ولس ورسره ولاړ نه وي هغه نظامونه تهدیدیږي او دا خبره همدا اوس په افغانستان کې سړی په سترګو ویني کله چې ولس دوی سره نه وي نو دغه جنگ جګړې هم زیاتېږي مخالفینو ته به دوی پناهګاه هم ورکوي کومک به هم ورسره کوي پیسې به هم ورته راټولوي او همغه یې چې بیا د دولت پر ضد یا د حکومت پر ضد هغوی جنگ جګړو ته ځي بله دا خبره ده چې د سلاحو شتون دی اوس متاسفانه چې افغانستان سره د دې نه چې 40 کاله جمهوریت و د ناټو او نړیوالو قواو په افغانستان کې ولیکن ډلې ټپلې دومره وتوانېدلې چې د دغه نه استفاده وکړي او دا سلاح دوی ځان سره وساتي او اوس هم موږ ګورو هم طالبان په دې برخه کې ښکیل دي د سلاح او د قاچاق او د پلور په برخه کې هم خلک تر یو حده پورې دوی سلاح ځان سره ساتلی یا چیرته یې پټ کړي دي خو مقصد سلاح دوی سره شته دی که موږ وایو چې امنیت خوندی وي نو اول خو به باید سلاح ټول شي د خلکو نه باید هېڅ چا سره سلاح پاتې نه شي حتی دغه جنګي ډلې هم چې دي دوی باید سلاح ونه لري که مونږ دا هیله لرو چې په هېواد کې د جګړه بیخي موجوده نه وي بل دا خبره ده چې حکومت د خلکو سره کښېني او د دوی غوښتنې دي واوري او د دوی غوښتنې دي ومني تر څو پورې چې دغه بعض د خلکو او د نظام ترمنځ رامنځته نه شي دغه اسلام مخالفت به دوام ومومي او د مخالفت په نتیجه کې دغه مقاومتونه رامنځته کېږي بیا نظام سره د جګړې بحث
مننه مننه اتمر صاحب غرنی صاحب که ستاسو نظر واخلم د امنیتي وضعیت د بهبود له خاطره څه باید په افغانستان کې شوي وای په 2023 کال کې
څنګه چې اتمر سه ورته اشاره وکړه هر دولت هغه وخت کې کولای شي چې امنیت تامین کړي چې ولس سره نږدې اړیکې ولري ولس خوشاله وساتي تاسو ګورئ چې په دغه طالبانو په دغه حاکمین دره په دی خو طالبانو د فکر کوو چې د دین او مذهب نه په سوء استفادې سره د سلا په زور باندې دوی کولای شي چې په هر ډول شي د امنیت تضمینولای شي. نو هغه خاطر باندې دوی د هغه اول ورځ تر اوسه پورې دوی پر لپسې د ولس سره واټن پیدا کوي، ولس ته ارزښت نه ورکوي، د ولس ته برخه پکې نه ورکوي. ولس هم دا اوس په ډېر بد حالت کې دی، نه تنها په امنیتي لحاظ، په اقتصادي لحاظ هم دا اوس ویل کېږي چې دوی تقریبا یو څلور سونه یو ایسای د یو ماښام ډوډۍ لپاره هم پوروړی دی. نو بنا ان په دغس یو حالت کې خلق دې ته ماده دي چې نور نشي کولای چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، او په څنګه کې تاسو یې وسویني چې د ازادۍ په نامو، د مقاومت په نامو، ازادۍ ته د امریکې جوازم تقریبا وای چې وامه خسته. نو بنا ان
خیر دغه ادعا په سبا نه زو چې جواز اخیسته دی یا څه نه دی اخیسته،
یعنی څنګه وته مسایده خلک.
بله، ما نه نه خرانه صاحب، ما نه نه شیرزه صاحب که تاسو نظر واخلم، تاسو څه وایئ چې په 2023 کال کې باید څه شوي وای چې امنیتی وضعیت بهتره شوي وای؟
شباب صاحب، زما فکر چې استخباراتان نه غوړي چې افغانستان کې امن راشي، ځکه په قصد نه وختله حکومتونه هم په سلویخ کال کې، یا سلویخ کال نه د باندې چې موږ تجربه لرو، دې کارونه کې خپل استخبارات هم د ښکېل ده، حکومتونه هم دی کې ښکېل ده. دوی قصد نه غوښتله چې افغانستان کې امن راشي، او افغانستان کې واقعي یو حکومت راشي، یو د مردم سالار حکومت راشي، یا دلته خلکو کولی شي چې ښه ژوند وکړي او په امنیت ژوند وکړي. دلته لویه برنامه دي، استخباراتان برنامه دي، دا چې یو جبی په نوم یو څه انتشارات کوي، دا ډېرې نه ډېرې دغه د خلکو د اسان او د افکارو د مختلف کولو د پر فیسبوکي نشرات لري، دوی هم دغه نه ده. او نور وګوره کله استرم کله دغه مشکلات هم پیدا کیږي، دا وسلې د کومه کیږي؟ خلکو سره وسلې نشته، عام خلک دومره جرأت هم لري چې اوس وسلې وساتي، دا د کوم چې طالبان دومره خشونت لري، خو دغه وسلې د کوم ځای کې، دغه مرمۍ د کومه کیږي؟ اوس زه معلومات لرم، یو مرمۍ په پاویاره په 15000 په خرسيږي، یو د راکټو مرمۍ په 15000 3000 2500 نشرو ته 15000 پورې خرسيږي، لاسي بم هم داسې اوس خرسيږي. خلک چې دوی نیسی چې سلا راکې، یو مهمه در سره د سلا راکې وهی ته کی، هغه ته ډیر مجبورې چې سلا پراته پیدا ک، دا مجبوری کې د کوم ځای نه سلا واخلي، د کوم ځای نه پیدا
ک. معنی نه شر ځای سره
دا د طالبان د استاد نه دوی سلا او مرمۍ اخلي، اوس که مرمۍ خرسيږي، د راکټ مرمۍ خرسيږي، لاسي بم خرسيږي، هم دا طالبان د چې دوی خرسي به ته دوی استفاده کوي کنه، نو هم خلکو سره واسطه د کومه کی.
معنی
زه فکر کوم چې استخبارات نغولي او دغه طالبان هم په قسم نغولي چې امن راشي، پدې چې دوی
څوارات
همداسې وظیفه لري چې افغانستان خلک په همداسې نامني کې ژوند.
مننه شیرزه صاحب. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په 2023 کال کې د نومبر تر میاشتې پورې، یعنی د جنوري لا پیله تر نومبر پورې، 8450 امنیتي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي، چې ځینې ډېرې وړې دي او ځینې خطر ټولو غټه پیښه شای دغه پیښه وی چې په برمل ولوسالی باندې پاکستانی الوتکو بمباری وکړل او 55 کسان پکې ووشل شول. خټک صاحب، دغه د ملګرو ملتونو احصائیه ته چې ګورو، د پاکستان امنیتي پیښې یو مخ له افغانستان سره د مقایسې وړ نه دي. هلته ډېر زیات امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. د پاکستان د پوز ویاند اونۍ مخکې په خپل خبری غونډه کې وویل چې 9500 امنیتی پیښې په یو کال کې په پاکستان کې پیښې شوې دي، ترورستي پیښې، او بخښي دوی عملیات کړي دي، نو پیښې په څومره نوري هم شوې دي. څه فکر کوئ چې د امنیتی وضعیت په دې ټوله سیمه کې په کومه خوا روان دي؟
نا ډیر بنیادی سوال دی او ډیر ښه سوال دی. زما په خیال باندې که تاسو دغه د 2023 کال دغه ته وګورئ، پیښو ته وګورئ، او بیا خاص کر د پاکستان او د افغانستان چې کوم سفارتي تعلقات یا د میس کې چې څومره شخړه زیاتیږي، نو موږ ګورو چې دغه امنیتی وضعیت به ورځ تر ورځ خرابیږي، او دا به نور هم چې دی نو په دواړو ملکونو کې به چې دی نو دغه امنیتی ګواښونه زیاتیږي. هغې وجه دا ده چې موږ وکتل چې په تیر کال کې پاکستان او بیا تاسو ګورئ چې په دې سیمه کې تاجکستان یو داسې ملک چې هغه کار د طالبانو سره مخالفت لري او د طالبانو چې کوم مخالفین دي زیات تر هغه په تاجکستان کې چې د نو موجودیت لري. نو دې وجه نه موږ ګورو چې تیر کال دا یو کوشش وشو چې د پاکستان او د تاجکستان دوړو واسه شروع کی چې د خپل کوششونه او د حمایت دي د نور منسجم کی او د سمره طالب مخالف قوتونه چې دي ګروپونه چې دي د سره رابطې پاکستان هم ځاتی کړی دي او بیا په تیر ورځو کې موږ قتل د دې کال د 2023 کال په اخر کې د پاکستان د عیسائی مشر چې دی نو اعظم ملک چې دی هغه تاجکستان ته لاړو او تاجکستان دوره مقصد هم دا و چې هلته کې چې کوم طالبان مخالف دغه دی هغه سره تماسونه زیات کړي بل تاجکستان حکومت سره هم چې دی نو په دې مورد کې چې دی نو یو 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 دغه را تفاهم پیدا کړي. نو دا کوم دغه چې دی پیښې چې دی د دې طرف ته اشاره کوي چې په راتلونکي کال به نور هم د 2023 نه هم زیات امنیتي وضع خراب وي او هغه وجه دا ده چې پاکستان اوس داسې ښکاري چې غواړي چې په طالبانو باندې اوس فوجي فشار هم راولي او فوجي فشار د دوه لارو برازي یو دار چې په افغانستان کې دنه چې کوم هغه غنی چې دا مشتبه ټکانی دي عدل تکي چې دنه پټ ځایونه دي دا ټي ټي پی هغه باندې به حمله زیاتی او دویم دا دی چې طالبان مخالف چې کوم ځواکونه دي جبهه دي ګروپونه دي هغه سره به هغه تماس هم زیاتی کومکونه هم زیاتی او کوشش دا روان دي.
خټک صاحب دا ستاسو تر خبرو پوری پاکستان په خپل خاور کې دننه او د پښتنو په ځینو سیمو کې په خیبر پښتونخوا کې قبایلی سیمو کې په بلوچستان کې د دې حمله په ترڅ کې ونه شوې کړای چې د خپل مخالف وسلوال مهار کړی او د دوی مخه ونیسي. کچرته دوی د افغانستان د خاورې دننه هم عملیات پراخ کړي فکر نه کوي چې دا جبهه به ډیر پسې لوی شي پراخ شي بیا به د پاکستان لوسم پوره نه وي.
عمدہ زمام عمدہ خبر ده چې دا چې بے پراخی کې لګیا دی او کتا سو غوړې نو په دې 1300 میشتو کې په پاکستان کې چې کوم پولیس باندې دغه دی دا ډیفرنٹ لائن باندې چې کوم علاقې دي د پښتو د پاکستان اغه نه اغه رو چې پوسټې چې دی نو هغه ختمي او مرکزونو ته خپل دغه راړي پوسټې راړي هغه وړي پوسټې ټول ختمي کوي مرکزونو ته خپل کوو راولي دا یې په نتیجه کې چې دی نو ډېرې پوسټې چې دی هغه د طالبانو په اړه کې دي او تیر ورځو کې تاسو کتل چې د پاکستان د خیبر پختونخوا په ایالتي اسمبلی کې دا باجوړ نه تعلق لرونکي چې د ممبر چې د انور دی باغه وې چې په چلارزو کې چې نو تقریبا 15 پوسټ چې هغه پاکستان د واکونو پرخ او طالبان په خپل بیرغونه وترو نو هغه د طالبانو په ولکه کې.
البته په خواله رسنیو کې سوشل میډیا کې د دغه پوسټو ویډیوګان هم خبرې شوې دي چې ازادي رادیو تصدیق نشي کولای. لوي خبرتیا او وروسته بحث ته دوام ورکو او سیاسي اړخ ته کتنه کوو.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فان سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
ازادي په سپوږی پروګرام په منځني سپدو له شپږنی په ټول افغانستان کې د رادیو لاري اوري او د خبرونه په فیسبوک کې هم په ژوندۍ بڼه کتلای شي. د پروګرام د بحث موضوع مده د افغانستان سیاسي امنیتي وضعیت د 2023 کال په ترڅ کې په امنیتي وضعیت مو مخکې خبرې وکړې اوس په سیاسي وضعیت تر مخه کړو. البته په دې خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق اتمر د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک د سیاسي چارو کتونکو اسماعیل غرانی او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو نصر احمد شیرزی ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي برخې ته راشو اتمر صاحب په 2023 کال کې ځینې سیاسي حالې ځلې وشوې د افغانستان د په افغانستان کې له طالبانو سره تماسونه ټینګ شول له طالبانو پرته ځینې غونډې جوړې شوې. ستاسو په باور دغه غونډو ته یو نظر په تیر کې څنګه وي او څه باید شوي وي؟
ګرچې 2023 کال طالبان په حواله کې یعنی ډیر خموکتونه لاست راوړي وو یعنی نړیوال ټولنه د طالبانو غوښتنه ته مثبت ځواب ورکړ که ستاسو په یاد دي د دوه په لومړۍ غونډه کې طالبانو ته دعوت ورنه کړل شو په دویمه غونډه کې طالبان پایکاټ کړل نه شول. په دریم غونډه کې دوی ته د دوی شرایط ومنل شو او نړیوال هم دا خبره وکړه چې موږ د دوی شرایط ځکه منو چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو ځای شي. همدغه فرصت موږ دوی ته ورکړو، لیکن متاسفانه چې د دریم غونډې نه راوروسته طالبان زیاتی هغه سلسله پرېښوده او هغه تعقیب هم نشو. په سیمه ایزه برخه کې طالبان یو تعداد هیوادونه، البته هغه ګاونډي هیوادونه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، دوی سره تجارتي روابط پیاوړي کړل، چین سره مثلا، ازبکستان سره، ترکمنستان سره، همدغسې قزاقستان سره، د روسیې سره، د ایران سره، دوی ته ښه فرصت په لاس ورغلی. آخر کې تاسو ولیدل چې روسیه د دوی نمونه د تور لیست ځینې وویسته، او البته مهمه دا ده چې روسان یا نور هیوادونه ولې دې ته اړ شول. البته هغوی په دې معنا نه وو چې دوی یا طالبان په رسمیت وپېژني یا مثلا دوی سره ډېر نږدې پاتې شي. دوی په دې خاطر چې افغانستان کې ځینې ډلې دي چې هغوی هیوادونه تهدیدېږي د هغه ډلو نه، نو ځکه هغوی طالبانو سره خپل اړیکې نږدې وساتلې او ساتي یې تر څو چې دغه حرکتونه د دوی تر نظر لاندې همداسې وڅارل شي. په هر صورت دا هم یو لاسته راوړنه وه د طالبانو دپاره چې دوی وشو کولی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره خپل روابط وساتي. برخلاف مثلا هند سره دوی خپل روابط جوړ کړل، د هند هیات افغانستان ته راغی او په همدغه ترتیب د بمبئی قنصلګری دوی ته ورکړل شو. مګر د پاکستان سره د دوی اړیکې خړپړې شوې، او مثلا د امارات سره، د سعودي عربستان سره بیا د دوی اړیکې ښه وې. یعنی په مجموع کې د سیاسي اړخه طالبان په 40 کال کې تر یو حده پورې ښه وبرېښېدل، لیکن دا معنا نه لري چې دغه هیوادونه چې دوی سره اړیکې ساتلي یا تمایل ښودلی دا به همیشه دغسې وي، ځکه دوی دغه تحولاتو ته ګوري او د طالبانو حرکتونو ته ګوري.
مننه اتمر صاحب، طبیعي خبره ده، طبیعي خبره ده، له شرایطو سره سیاسي شرایط هم تغییر کوي. غرنۍ صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې 2023 کال له سیاسي پلوه طالبانو ته څرنګه کالو؟
ډېر مننه. لکه چې ادمر صاحب اشاره وکړه، په پیل کې یو څه ډېر ښه زیری ورکړ شو، ورته شنه چراغونه ښکاره شول. ورته حتی تاسو ولیده چې د چین هیواد هم سره ښه تعلقات ټینګ کړل، روسیې هم څنګه چې ویل شو، حتی په پارلمان کې پریکړه وشوه چې د دوی د هغه بعضې وزیرانو نوم د تور لیست نه وباسي. یعنی زمینه مساعده شوه چې حتی په رسمیت دوی وپېژني. د دې تر څنګ د اروپا اتحادیې مشر هم راغی، دلته یې څو دفعې علاقمندي وښوده. اته په امریکا کې اعلان وشو چې موږ د خپل د ملي ګټو په خاطر باندې غواړو چې طالبانو سره ښه تعلقات ولرو، تعامل وکړو. خو په تاسف سره چې د طالبانو سخت دریزه فرمانونو او دغسې د ښځو د تعلیم او د کار په ارتباط باندې دغه ټوله دغه سیمه یې غکړې، ځکه اوس هر هیواد چې دی هغوی خو لکه طالبانو غوندې نظام نه لري. اوس ماته همداسې په تور مثال روسیا کې خو ولس تیره پښتنه کوي چې څه رقم یو هیواد سره تماس لري، یا په اروپا کې همدغسې ولس د هیوادونو نه پښتنه کوي، په امریکا کې پښتنه کوي. نو دلته اوس دغه اخر د 40 کال کې هغه کوم هیله چې موجود وي، هغه کوم شنه چراغونه چې دې ته ورکړ شوي وو، هغه استاس
معنا نه خرانه صاحب. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، اتمر صاحب اشاره ورته وکړه، د روسیې پریکړه بیا د کال په روسیو کې و چې روسانو دوی له تور لیست وویستل. البته د کال په منځ کې قزاقستان هم دوی له تور لیست نه وویستل. شیرزای صاحب، تاسو ته څنګه ښکاری تیر کال له سیاسي پلوه طالبانو ته؟
شبا صاحب، زه فکر کوم چې طالبان عمر کې ډیره چانسونه وو په دغه کال کې، نړیوال ډیر سجونه دی دوی ته ورکړل ډیر سہولتونه برابر شو شنه چراغونه دی ته وخودل خلیفہ صلاح الدین اقانی باندې چې جایزه وغه د دیوار نه د باندې لا د دې لیدران د باندې لا دوه ته لا خو دوی دغه ټول چانسونه استفادې و نه کړل په دغه چې دوی استفادې و نه کړل سربیره په دې دوی نور محدودیتونه راوځ کړل د دې په نتیجه مولې درا چې د طالبان د سیال لا ته لا ځینی وادونه د دې په خلاف یو پریکلیک لاسلیک لا چې دوی د سیال لا ته لا شي اغه خوانه د دوی دوسیه لاهې ته وسپاره شو د بل خوانه دوی نور محدودیتونه وزکه د خزو باندې مون ولي درا چې دغه تیبي او متوالي او متوسط تیبي په خزو باندې بند کړه نور محدودیتونه راول نور قیودات راول په خلکو باندې دوی خپل نو غختل چې دغه کومه امکانات چې آشنه چراغونه چې نړیوال دوی ته وخودله د سیاسي لحاظ دوی ګټه وانه خسته و چې دوی ولی ګټه وانه خسته ولی دوی هم داسې لجاجت کوي د دوی رهبر ولی هر ورځ خلکو سره دښمنی کوي نو مخ کریم او مخ کرم ولی میګه چې سیاسي او استخباراتي لوبه ده دوی دندم داده چې خلکو سره او نړیوال سره او دغه شنه چراغون نه دوی استفاده ونی کی کنه نو دنیا یو د پته پته تیر کال نه پدغه د سکم د سلور کال د چې دوی راغره دنیا ډیر دوی ته شنه چراغونه و خو
ماننه
دوی د چې دنیا سره د سیاسي لحاظ هم د سیاسي نظامی لحاظ او استخباراتي لحاظ تعامل نه کوي یو نه غوالي چې جوړه
ماننه شه ماننه ل سیاسي په لور په د سیمه هیوادونو ته د خبرونې ملمنو هم اشاره وکړي. سعودي عربستان په کابل کې خپل سفارت البته پرته لدی چې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني خپل مامورین زیات کړ او سفارت وره پرانیست. د قزاقستان ته اشاره وشوله چې دوی له تور لیست لری کړل. د روسي پارلمان هم ورته پریکړه وکړه. لجنو هیوادونو سره اقتصادي راکړه ورکړه دوی په تیر کال کې ټینګه کړې ده. خو تر ټولو روابط د دوی له پاکستان سره خراب شوی دي. خټک صاحب له پاکستان سره د دوی روابط کچیرته د سبان دي درې کلونو ته وګورو تر بل هر کال سش کال طالبان سره د پاکستان روابط خراب شوی دي. په دې برخه کې د پاکستان له لوري کته صورت وګوري الاتی څه درته ښکاری که سم تاسو مخکې ته اشاره وکړل چې د پاکستان چارواکي په دې فکر کې و چې طالبان به د دوی هر خبره مني. کومه خبره د دوی نه ده منلې چې روابط خراب شي؟
خبره دا چې تاسو ډیر خطوالو کو خدای له غو نه یو مختصر خبره دا کومه چې زمونږ نورو ملوانو چې کومه خبره د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې یو یو خبره چې زورته اشاره کوم هغه دا چې د تیر کال موږ قتل چې طالبانو خپل منځي اختلافات چې د خاص کر د کابل او د کندهار مېس کې موږ قتل چې اختلافات ورځ پر ورځ زیاتې دودي او تیر کال کې موږ ډیر داسې موږ مثالونه لرو چې هغه موږ راوړې شو دلته چې څنګه د دې مېس کې چې د طالبانو خپل منځي چې نو هغه اختلافات دې هغه زیات شي وي تر څو پورې چې د پاکستان خبره ده نو چې څنګه تاسو ته مو وی چې پاکستان طالبانو نه دا وختنه لرله چې هغه دې د ټي ټي پی دا وخت دې د پاکستان امنیت ته او بیا دانی چې دینو دې باندې له پاکستان سره مرسته وکي افغان پاکستانی طالبان نه خلاص لا کی او دې دې د سرحدي سیمو نه لري نو روسیمو کې کفر وکړه غوی دا افغانستان نه وستې نشي خو چې دا پاکستان سره لګیدلې کومه افغانستان سیمې دي دینه چې دنو دا نو روسیمو ته انتقال کړی شي چې د دلتا په دغه کې دراندازي چې دا په پاکستان کې یا د پاکستان ته د تروریستي مقصد لپاره تک چې دا د غشيول پاکستان افغانستان دا خبرونه منله او طالبانو درې داو چې دا رستا سو داخلي شړه دا مونږ تمر کولې شو چې مونږ تاسو طالبان پاکستانی طالب بان سره کینو له شو تاسو خپل کې د خپل معاملات حل کړئ. یو دا خبره دویمه خبره دا و چې پاکستان افغانستان چې د افغاني طالبان چې هغه د پاکستان د انسان وروتل هغه راسن د ټولې دونه دوه کې چې کوم د دفتر کولاو شو په قطر کې داګه قطر دفتر په ځمانه طالبانو ته مکمل شو چې راسن ټولې دنیا سره خپل تماسونه ونیسي او رو 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 چې د پاکستان باندې مسار ختم کی او غیر راسن دې ملکونو سره، خاص کر امریکا سره، خاص کر د روسیا سره، چین سره، نور ملکونو سره تعلق راسن جوړ کی. چې دا چې دینو د پاکستان د پاره د منلو خبره ده، کنه چې پاکستان په دا وختل چې طالبان کوم تعلقات چې دی بار بارني اغله د پاکستان د لاري وشي او د پاکستان د ګټو
او بخښ خټک صاحب هم دې برخه کې کچرته پاکستان دا غشتلای چې د په کابل کې د واکمنو ارتباط د اسلام آباد لاري وي، نو بیا ولې دې ته چمتو کېدل چې په دوحه کې د سولې خبري وشي؟ ولې نه غوښتل لکه د مجاهدینو د حکومت په څیر چې په راول پنده کې جوړ شي؟
خبره دا چې اول خو ابر قدرتونه دې ته نو تیار، غرب دې ته نو تیار چې هغه د پاکستان کې دنه دادغه کې دندار چې پاکستان هو هغه وخت کې دا یو کولو تاثیر ورکولو چې ګنې طالبان چې دی هغه زموږ مکمل په کنټرول کې نه دي. تیر ورځو کې ما دا خبره اورېده د ستانک دي چې په خپل نه چاکړي و چې هغه وي چې را جنرال د آسم ملک چې دعوت ورکړو طالبانو آیات چې تاسو راشي د پاکستان دغه کوي، نو تانکسي د خپل دا خبره چې کول کړي چې دا کړي دا ویلې دا چې تانکسي چې وایي چې دغه مونږ ته وایي چې جنرال سي مونږ ته وایي چې د امریکایانو مېس کې به تاسو مخکې به تاسو مونږ سره خپل تاسو نه ثابتوي چې ګنې د مونږ تعلق ته. نو خبره دا ده چې پاکستان دا غوښتل چې دغه خبرې اترې چې یو خبره ده چې د قطر دفتر کول قطر کې دفتر کول اوبیدل هم د پاکستان د مرضی مطابق نو پاکستان غوښتل چې باقي دفتر کول اوبیږي د سعودي عربیا یا بل ملک کول شي کوم ځای کې چې پاکستان هم اثر وي او بلدار چې سعودي عرب هم پکې خوخه شامل و. نو خبرې
ډېرې دي خو دا ما ته خټک صاحب او بخښه تاسو له خبرو دا سوال ما ته پیدا شو، تاسو ویل چې غرب نه غوښتل چې په پاکستان کې د سوري خبرې وشي، غرب ولې؟ آیا په پاکستان به اعتبار شوی؟
نو خبره دا ده چې تاسو دغه د امریکای د مشرانو بیانونه وګورئ یا بیا خاص کر د ټرمپ اولنې تورې تاسو دغه بیانونه وګورئ، نو خو په ښکاره وي چې پاکستان مونږ سره چې دی نو ډبل ګیم کړی دی او مونږ په تیاره کې ساتلی او چې کومې پیسې مونږ ورکوم کو نور سره مونږ کړي دي هغه زمونږ د ګټو خلاف استعمال شوي دي. نو د پاکستان او د امریکای مېس کې چې دی نو دا یو دا موجود چې پاکستان دا ګڼل چې امریکا مونږ سره ډبل گیم کوي، امریکای دا ګڼل چې پاکستان مونږ سره ډبل گیم کوي، نو دا خو استخباراتي لوبي دي، دا خو سفارتي دغه دي شطرنج دی. په دې کې خو چې دی نو کلاړیانو ته پتی لوګاړو ته پتی چې څوک چا سره څه کوي او بنیادی شی چې دی نو هغه ګټي دي. دشمنی او دوستی چې دی هغه ضروري نه ده، بنیادی دغه نه ده شی نه ده، بنیادی شی ګټي دي. نو چې کوم دی کې خلکو ته خپل ګټي خوندي کاری هغه هغه څه کوي که دوست دی او که دشمن دی. نو خبره دا ده چې د پاکستان او د امریکای کوم تعلقات چې وو که څوم موږ ته په ظاهره ښه ښکارېدل د جمهوري دوره کې یا د جمهوري دورې نه مخکې، نو هغه کې چرته نه چرته چې دی نو یو 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 دغه موجودو بدګماني دا موجوده و چې دواړه یو بل سره
ماننه خټک صاحب. البته اوس چې ټرمپ د بحراني هیوادونو لپاره کوم سلاکار د ځان لپاره ټاکلی د ریچارډ ګرینل، هغه چې کوم ټویټونه کوي هغه هم له پاکستان سره د دوستۍ معنا نه ورکوي، له پاکستان سره د یو ډول مخالفت معنا ورکوي. اتمر صاحب، د تیر 2023 کال په ترڅ کې کچرته د تهران او کابل په کابل کې د واکمنو طالبانو رابطو ته وګورو، دا رابط ډیر شو. د ایران حیاتان راغلل کابل ته، د طالبانو حیاتان لاړل ایران ته، د دوړو هیوادونو ترمن تجارت هم زیات شوی دی. لیکن د کال په وروستیو کې یو ځل بیا ایران د هرات د پښتون بند له افتتاح وروسته د حقابې خبره راپورته کړه، ستاسو په نظر ولې؟
دا تقریبا د داوتان د پروګرامونو زینه ده، خو اوس په دې وخت کې طالبانو هغه باندې کار پیل کړ او دا ښه خبره ده. ایران یو خو چې افغانستان سره پوله لري، ایران داسې فکر کوي چې په دغه څلوېښت کلونو کې کله چې د داوتان جمهوریت نسکور شو، نو ایران داسې فکر کوي چې د دوی برخه د هلمند او د نورو سیندونو نه کوم چې د افغانستان نه ورځي د دې نور نه و، دوی په خپله خوښه رقم چې زړه و د دې اوبو نه دوی استفاده کوله. حتی ډیر لوی لوی ذخایر دوی په سیستان او بلوچستان کې جوړ کړی دی چې دی وو د ذخیره هغه څرګان دي چې هغه بیا دغه استفاده کوي. یعنی دا د نورم نه یا د قرارداد نه بر علاوه دوی بیرنګي د دې اوبو نه استفاده کوله. او تیر کال هم کله چې د هلمند د اوبو مسله رامنځته شو دوه کاله مخکې د ایران پخوانی جمهور رئیس که ستاسو په یاد دی راغی او په سیمه کې او حتی افغانستان ته اخطار هم ورکړ طالبانو ته. خو په هر صورت سره ایران دا کوشش کوي چې د افغانستان په اوبو کې خپله برخه خوندي وساتي. لیکن افغانستان خو د پاچا په وخت کې دوی سره کوم قرارداد چې کړی و په هغه باندې تر اوسه پورې پایبند دی او یو مقدار نور اوبه هم ایران ته دوی د حسن نیت له مخې ورخوشي کړي دي. نور د پاشدان د بند اکله ایرانیان اوس تشویش څرګند کړی او کوشش دا کوي چې په هر طریقه کېږي افغاني لورې باندې دوی فشار وارد کړي چې یو خو د دې بند کار درېږي، بل دا چې ایران وښیي چې ایران خپله وچکالي سره مخ ده، ایران اوبو ته ډېر ضرورت لري. نو او د ایران د اوبو منابع په افغانستان کې د دوی په دغه وسیله کوشش کوي چې طالبان حکومت تر فشار لاندې راولي او ځان ته ډېره برخه د اوبو.
مننه اتمر صاحب، مننه. په همدې برخه کې شیرزای صاحب که ستاسو نظر واخلم، ایران په 2023 کال کې لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړه روابط تګ راتګ د طالبانو له حکومت سره زیات و، لیکن د اوبو د حقابې مسلې هم د کال په ترڅ کې غلې پرې شوه، په وروستیو کې راپورته کړه او د راپورونو له مخې تر اویا ډېر افغانان ایران په خپله خاوره کې سش کاله اعدام کړي دي. دا روابط تاسو ته څرنګه ښکاري؟
شبا صاحب، زه فکر کوم چې طالبان او ایران روابط ډېر د ویرې د بې اعتمادۍ روابط ده. ایران غواړي د بادجهي د لارې نه طالبان خپل ځان سره وساتي. ډېر پس د ایران په سیاسیونو په منځ کې، حکومت په منځ کې، حتی استخباراتو منځ کې ډېر اعتماد نه کوي په طالبانو باندې. او سربېره په دې ایران کله فکر کوي چې مونږ ډېر حاکمیت لرو په طالبانو و یو ډلې یو څه قمندانان چې ډېر نږدې ده ته ایران سره، لکه ما دغه فاضل مظلوم د وزارت دفاع لومړی مرستیال چې ده او نور څه یو څه قمندانان ده چې ایران سره ډېر نږدې ده. دوی فکر کوي چې مونږ کولی شي یا ډېر اعتماد کوو یا طالبان زموږ په خوله کوي او بیا چې ګوري چې طالبان د دوی په زړه نزي مخکې نزي یو څه مخالفت کی بیا ایران ویره کی وی ایران کدواله په مسله ده، کدوبو په مسله ده، کد هاد سیاسي او استخباراتي د مسله یو ویره لري او غوالي چې یو شکل باج ورکی طالبان.
طالبان
ته مانه وزارت دفاع به تیل هر څه ایران ورکی او ایران ډیر احتیاط کی طالبان سره ډیر اعتماد نشي کولی نشي نکوي طالبان باندې. او وی ایران کې دا ویره مشته چا لوی قدرتونه هم دغه طالبان د دوی په خلاف استعمالي بیا کله دوی باندې نسی د وبو مسله او عقبه مسله سومه د مخکې مولید را چې د ایران چارواکي وایي چې د عقبه مسله حل شو د مخترمنځ بیا ګوري چې یو
بیا راپورته شي
خبرې کوي بیا عقبه وچتی یو د بی اعتمادي فضا ایران او طالبان
مننه مننه. غرانه چې تاسو ته د ایران او د طالبان روابط په 2023 کال کې څنګه ښکاري؟
او ویلی د طالبانو د ایران روابط نه تنها د طالبانو سره، ایران د هیڅ افغانستان کې د هیڅ یو مقتدر حکومت سره نه غواړي چې اړیکه ولري. هغه هم دغه څه کوشش کوي چې هغه سي اشخاص او افراد ولري چې دوی په فرمان وسی او خصوصا د دوی د اوبو په ارتباط باندې، نه تنها د اوبو په ارتباط باندې، حتی بعضې نورو مسایلو باندې هم دوی اختلافات پیدا کوي. نو ایران چال وهی، ایران صادق نه دی افغانستان سره، نه تنها طالب سره، چې هر هیواد راشته اصول دي چې کله چې اشرف غنی هلته لاړ هغه ته ایران ته هلته هم همدا موضوع یاد کړه. مګر کله چې اشرف غنی ویل چې بلکې اوبو درته درکو ولې په نړیوالو ستانداردونو باندې، هم رئیس جمهور هم مشر مذهبي مشر
میخه ایران پاتشلو بنیخ په دې خاطر باندې د امغه جمهوریت د منځولو لپاره هم دې تلاش وکه هم پاکستان تلاش وکه هم د تاجکستان تلاش پدی وکه چې دوی یو هم نه غواړي چې افغانستان کې په خو ولاړ یو غشتلې دولت د خلکو د خوخي دولت وبسي ځکه دوی یو مملکت هم نه غواړي چې د افغانستان د خپل وبونه استفاده وکي د خپل زیرمونه استفاده وکي په همدې خاطر باندې دوی قصدن غواړي چې په افغانستان کې بے امنی راولي په افغانستان کې مناسبات خپل منځو کې سره خراب شي نه تنها ایران پاکستان هم تاسو وګورئ پاکستان عین لکه چې میلمنو ویلې مستقیما وزبالي د طالبان نهیلی شوی دی او دغه استخباراتو مشر مستقیما د تاجکستان سره منځنی آسیا سره هغه کوم شنه چراغونه چې جوړ شوی او هغه هم دغه لیدو کاتو به تل منځ ویولل بته دوی ته خو د چمنګ مستقیما تاسو سره په تماس کې استو او تاسو وګورئ دغه لیدو کاتو په نتیجه کې د واخان موضوع ګرم شوله که خدای مکړه دا دی واخان موضوع تر سره شي دا نو تقریبا اخرین میخ ده چې د طالبانو په تابوت به وهل کیږي نو دی خبره طالبان متوجه نه دي ځکه چې طالبانو په مېس کې یو سیاسي خلک نشته دي هغه دغه نزاکتونو ته دغه ډیپلوماسي ته توجه نشي کولای
معنا نه خرادای صاحب تاسو د واخان مسلې ته اشاره وکړه په دې برخه کې به د خټک صاحب نظر واخلم خټک صاحب د واخان مسله پاکستان په غیر مستقیم ډول یاد کړه البته ازادي راډیو سره کوم کتونکو سره خبرې کړې دا هو وی چې په دې وخت کې اصلا واخان ته سفر ډیر سخت دی او ډیر ګران هم ده او بل ورته بیا چې دا موضوع یو څه بیرته وڅېړل شو او یو څه بیرته سړه شو تازه د پاکستان پلاوی ویلی دی چې کابل ته مو د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره خبري وکړي او هغه پیشنهاد کړی دی چې مشته شپږسلويشت کې پنځسلويشت میلیون ډالر راکړي چې د ټي ټي پی له سرحدي سیمو لري کړو دا څه لوبه ده او کنه سیاست ته خټک سره
ډیره مننه ټولو کې اول خبره شو د واخان مسلې ته ګوره خبره دارا چې د دې کې شک نشته چې واخان چې کوم ستراتیژیکی ارزښت لري اهمیت لري هغه ډیر مهم دی او نه صرف د پاکستان بلکې د هند هم په دې باندې نظر دی ځکه چې هند غواړي چې راسن چې دینو د وستي ایشیا سره خپل سره او غزي او په دغه کوم پاکستان هغه سیمه چې د واخان سره تړلې دي هغه سیمه هغه دي چې پای باندې هند هم دا دغه لري داول لري چې دا د هغه سیمه دي د تیر کشمیري سره په خوانی کشمیر چې په کوم باندې چې پاکستان او د ان مس کې شخړه روانه ده نو دغه ګلګت بلتستان د کشمیري صدا او د هغه حیثیت هم عمره د لکه متنازع دي چې هند او پاکستان په دواړه داوا لري نو هند هم دا کوشش لري یا پلان لري یا دغه چې کومه د غورو پالیسی بیانې غورو نو پای کې چټه نه چټه دا یو خواهش موجود دی چې واخان د ګلګت بلتستان باندې حمله او خپل سره چیرینو دغه تراړي دغه خبره چې پاکستان ولې دا خبره روچته کا پاکستان څنګه دا خبره روچته کا چې پاکستان کې دنه هم کې دیشي د زنه خلکو د خیال وی پالیسی سازو کې او خاص کر د اعلانو کې چې کړه کا غیدا واخان پټي باندې دغه کا قبضه جوړ شو نو دای براسن د وستي شیا سره دغه شی او متصل شي ځکه چې اوس د 1992 راځي پاکستان دا وړي چې د وستي شیا ملکونو سره تجارتی او دغه مضبوط کی ولې د افغانستان وزا چې د اجازه نه ورکي نو یو خدا خبره دوی ما خبره ده چې دا اوس چې دا پاکستان او د تاجکستان مېس کې چې دا کوم نوی راشه درس شروع شي وي دی یا دا افغانستان وزې حواله سره چې دا غي کوم نوی پلانونه او نوی چې دینو پروژې چې دینو په نظر کې دي هغه کې به دا واخان د کیمیت وی چې دا څومره اکمالات او دا څومره دا د غوچ کیږي دا په ټول د دې چې مودلاري کیږي د بدخشان د لاري کیږي یا دا د هغه سي مودلاري کیږي چې هغه د پاکستان او افغانستان د تاجکستان سره تړلې سیمه دي نو په دې ځوانه چرته نه چرته د منطقي چې کوم کوټونه دي چې پاکستان افغانستان کې نوې لوبې بوسکې سیاسي بوسکې شي کول غواړي ستراتیژیکی بوسکې شي غواړي دا لپاره به واخان چې د نو یو اهمیت وي او ارزښت
مننه. البته کچیر ته وکتل شي خټک سب د تاجکستان او د پاکستان د روابط په برخه کې په 2014 کال کې د تاجکستان یو پلاوی له افغان طالبانو او له چینایانو سره په دې باندې خبرې کړې وې چې چین د تاجکستان لارې افغانستان ته ترانزیت لارې پرانیزي او په دې باندې خبرې وشي. بل لورته د افغانستان او د تاجکستان ترمن په سرحد کې د بدخشان د ولایت په سیمو کې هلته ځینې ملکی خلک د سوداګری کوي. د طالبانو په اول کال کې دا ځینې بندول دا وړه وړه بازارونه دي چې د سیمې خلک ډیره ګټه ترې کوي. په دوم کال کې ځینې بازارونه پرانستل شول بیا بیرته بند شول، لیکن په 2014 کال کې دا پرانستل تر دې اخیره پوری، البته د هوا په وخت کې چې بنشوي بیل خبره ده. او بل لور ته چې کچر ته وکتل شي د تاجکستان جنو پلاویو د کاسازر پروژې په ارتباط هم د سشین څراغ ور کړی دی. د غارخته کې بیا څوک چیرته وګوري په ورته وخت کې تاجکستان غواړي چې له طالبانو سره یو ډول روابط ولري. کدا غواړي نو آیا تاجکستان په پاکستان باور کولی شي چې غته لاس ورکړي او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ګډوډ کړي؟
ګورې دې کې به مهم رول چې وي هغه د چین وي. چین به ځکه چې چین غواړي چې تاسو قتل دې تر ورځو کې چین وختل چې د پاکستان او د طالبانو مېس کې چې د نورو جاړې وکي او د مېس کې چې د نو دغه کې تعلقات خکې. دا غره چین به نه غواړي چې هغه دې چې د نو د واخان دا کوم موجوده حیثیت چې دې کې د تغیر راشي، ځکه چې دې کې تغیر راځي نو بیا دې په نتیجه کې چې دینو یو عمومي اړې غړې راځي په ټوله منطقه کې، یو نوی نیابتي جنگونه شروع کیږي. ځکه چې کفرز وکات په واخان کې یا د تاجکستان د لوري یا د پاکستان د لوري کوم خوځښت کیږي یا ځنې سیمه نیول کیږي یا پورا التا مهم نقطه په قبضه کوشش کیږي، نو دا په منطقه کې او په دنیا کې یو نوی چې دنو د طاقتونو او توازن چې کوم موجود دی دا به خراب شي په منطقه کې. یو نوی توازن دا توازن به ګډوډ شي او د توازن په نتیجه کې به نوی اړې غړې او نیابتي جګړې او مسایل شروع شي.
مننه خټک
صاحب. په کار چین بنو غواړي
مننه. چین بم نه غوړی او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه هند هم نه غوړی، ځکه چې هند خو همدا خبره تکرار کوي چې هند سرحد له افغانستان سره لګیدلې ده، یعنی د ګلګت بلتستان خبره کوي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه. را به شوب دي خبرونه په روسیو کې د 2015 کال په برخه کې بلاندې پښتنې وکم اتمر سب څاټ کال کوي له سیاسي نظامی په لاره چې 2015 کال په افغانانو لپاره څنګه وي
کارلی خو متاسفانه چې خبر نه یې، ځکه تاسو پیږی چې په امریکا کې نوې ولسمشر همدا چارې سنبالوي او د خویو عادت نه داسې ښکاري چې دی به په نړۍ کې یو سلسله بحرانونو ته به د پای ټکی کیږدي او یو سلسله تغییراتو ته دی پیشبین دی. ګرچه زه په دې باور یم چې امریکا افغانستان ته زیاتی نه راځي یا سرتیری نه لیږي، لیکن کیدای شي چې د افغانستان قضیه دوی ملګرو ملتونو ته وسپاري او چور امریکا د افغانستان د مسایلو نه ووځي. او د دې امکان شته دی چې ملګرو ملتونه دغه مسؤلیت واخلي په افغانستان کې یو خالص الله په افغانستان کې یو د خبرو اترو زمینه مساعده
ولري
مسایل چې راتلونکي
کال کې ترسره شي. مننه. غرنې سپتا سوسو پیشګوئی کوي چې 2025 کال بل امنیتي سیاسي پلو افغانانو ته څرنګوي
نور هم خطرناک وي، ځکه چې کتا سو په اوریدلې وي امریکای دولت اعلان وکړ چې موږ کله چې پیسې طالبانو ته ورکو د طالبانو د پیسو په مقابل کې کار وکړو. نو سدا او تاسو پر معلومه نه ده چې طالبان په دغه سي امنیتی سیاسي بد حالت او خصوصا لکه چې دوستانو مرته اشاره وکړه روسیه سره، منځنی اسیا سره، ایران سره د تعامل په درشل کې دوی بسنګ او شکایت چې د امریکای اوښتونو تر سره هم ځواب ورکړي او کچیر ځواب ورنکي امریکا به سره صبر کوي لکه چې دوستانو مرته اشاره وکړه. راتلک راتګ خو ممکن نه ده، دلته وخت وایي چې به تر اوسه پورې 15 مليارد ډالر مفت پیسې تللی دي ولې موږ ګټه نه ده کړې. اوس موږ غواړو چې ګټه وکړو. امریکا اوس یو د میلیارډرانو په لاس کې دی، هغه یو رپ
یو رپ نه نه البته د ارقام په برخه کې خو لازم د دقیق خبرې کیږي، تر اوسه پورې ډیر دقیق ارقام نه دي خبره شوی. شیرزه صاحب تاسو نظر کا وخت لم څه پیشګوئی کوي 2015 کال به د افغانانو لپاره له سیاسي پلوه څرنګوي؟
زه فکر کوم چې ښه کال بنئ پام دې چې امریکا چې دا خبره کړی ده چې مونږ په دومره خرچه وکړه دومره مصرف وکړه اوس حساب اخلو مونږ کار غواړو. زه فکر کوم په دغه 2015 کال کې داعش چې دوی په دغه درې نیم کال کې داعش تو یکله دغه یو ویشت تترګری ډلې چې په افغانستان دوی وروزوله او دوی تخفیه کړه، دوی ته تعلیمات ورکړه. اوس په دغه
وخت اجازه نه راکوي صرف پلس وسانیو کې به د خټک صاحب نظر هم واخلم. خټک صاحب للویه سره به دا سیمه افغانستان پاکستان څرنګه وي په 2015 کال کې په لانډو
2015 کې به نور هم سیاسي او فوجي چې د فعالیتونه زیات شي او
مننه خټک صاحب، اتمر صاحب او غرنۍ صاحب او شیرزای صاحب، له تاسو مننه کوم. زحمت شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.